قدر منوریدن کو ترار چلوم رئی زما او زما دام کرن سلامنا او نیک هیلی او منی نن دا چار شنبه ما شام دا دوازر شلم میلادی کال دا می دا میاشتی شلم چی دا درل سو ننیو می گیر شمسی کال دا سور دا میاشتی دا یو دیشی منی تیسر برابر دا 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 خپلن شپی خپرا و نستاسو دا خوشی او روختیا پهیله شرکم په دا خبرونه کې د ورځې یو مهم پیښه په کتنه کې به په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکو او کارپوه ښاغلی محیب الله شریف مرکه د روغتیا په خبرونه کې به په لندن کې د داخله چارو د متخصص ښاغلی ډاکټر همایون ویدی خبرې د کورونا یا کووید 19 په اړه خبرې او د پروګرام په اخر کې به د مسرور جمال په آواز کې یہ وشکل سندر ہم واوری دورزی و مهم و پیشو تا یہ وقتن
نظر برویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاړو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. ګڼو لویدیځو رسنیو او ورځپاړو د ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په اړه لیکنې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ دا موافقه د ښاغلو غني او عبدالله ترمنځ د واک ویش بللې ده. د ګڼو لویدیځو خپرونو په باور دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې افغانستان یو لړ سختو ستونزو سره مخامخ دی، او له یوې خوا کورونا ویروس خپریږي، له بلې خوا به بیرحمانه حملو کې افغانان وژل کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د سیاسي موافقې په نتیجه کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په ورکولو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د افغانستان د واک پر سر معامله هغه چا ته لوړ پوځي مقام ورکوي چې د خپلو سیالانو پر شکنجې تورن دي. ورځپاڼې د ولسمشر غني او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د واک ویش یادونه کړې ده، او لیکلي دي چې په دې معامله کې لانجمنه مسله دا ده چې پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ته هېواد وسلوالو ځواکونو مارشالۍ او په حکومت کې لوړه دنده ورکول کیږي. ګارډین وایي دا جوړجاړی پر افغان سیاستوالو د امریکا له سخت فشار وروسته شوی دی څو نوی حکومت جوړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنی چارو وزیر له لوري د سیاسي اختلافونو د هوارولو له کبله د $1 میلیارد مرسته د کمېدو یادونه هم کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته هم د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ په موافقه کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکړه د بحث وړ ښکاره شوې ده. نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې چې د موافقې د لاسلیک په درشل کې خبره کړې ده، دا موافقه په دې خاطر مهمه بللې وه چې ورځپاڼې پر اساس د طالبان سره د حکومت مخامخ خبرو ته لاره هواره، خو پخواني مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکوي، او دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې له لیکنې سره سم ګڼ شمېر افغانان د تروریزم، جنګي جنایتونو او نورو بېرحمیو په اړه محاسبه غواړي. نورو نړیوالو رسنیو د افغانستان او طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغو وروستیو څرګندونو تبصرې کړې دي چې د ټویټر له لارې یې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویلي دي ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 20 کلنې جګړې په ترڅ کې د پیل له وختونو پرته نور هیڅکله رښتیا د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پوځي هڅو په اړه دا کلی بیان په داسې حال کې ورکوي چې دا مهال زرګونه امریکایي سرتیري له هم افغانستان خدمت کوي، او کله ناکله دغلته ترهګري ضد عملیات هم کوي. له بریتانیا خبرېدونکي انډیپېنډنټ ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو لیکنه کې په یو برخه کې د امریکا د سنا د پخواني سلاکار ریچارډ فورډیټاین چې اوس د نوي امریکا امنیت په نوم د څېړنو مرکز مشري کوي له خولې وایي موږ د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې، او دا به ورته سخت وي چې دا اوباما په دوره کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو سپیناوی وکړي، کومو سرتیرو چې افغانستان کې د طالبانو پر ضد ډېر جدي عملیات وکړل. نیو یارک ټایمز ورسپاری بیا هم افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوم د زیاتېدو او د ملګرو ملتونو د خوا یو وار بیا د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې په اړه یو لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غوښتنه په داسې حال کې ده چې د واشنګټن د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره یو بله دوره خبرې پیل کړي، څو پر دې ډلې فشار راوړي چې په کابل کې له نوي پخلاص شوي مشر تابه سره خبرې پیل کړي او په تاوتر خوالو کې سمدستي کمی عملي کړي. د ورځپاڼې په باور خلیلزاد چې طالبانو امریکا ترمنځ فبروري کې د شوي تړون لاسلیک کوونکی دی هڅه کوي چې دا تړون وژغوري او طالبانو افغانو په ترمنځ خبرې اترې پیل کړي. ورځپاڼې په کابل کې د غنی او عبدالله ترمنځ د واک د شراکت هوکړې ته په اشاره وایي، له دې هوکړې وروسته دا تمې زیاتې شوي دي چې طالبانو امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوی تړون بل پړاو چې پکې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیل شامل دی پیل شي. ورځپاڼه وایي طالبان ویلي چې دایمي اوربند به د بین الافغاني خبرو اترو د اجنډا برخه وي، خو پرله پسې د خپلو زندانیانو په خوشې کولو کې پر خند انتقادونه کړي دي چې باید تر خبرو مخکې خوش. نیو یارک ټایمز د دې لیکنې په پای کې زیاتوي داسې بریډ چې په افغانستان کې د داعش د ډلې لخوا د واشانه بریدونو زیاتېدو د امریکا هغو هڅو ته چټکتیا ورکړې ده چې غواړي طالبان له دې ډلې پر ضد یو تنظیم شوي جنګ ته راولي. همدارنګه نیو یارک ټایمز په بل مطلب کې لیکي امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې بهیر له ګډوډۍ وژغوري، نو په افغانستان کې د وروستي خونړي بریدونو مسؤول داعش وبله. په دغو عملو کې په لسګونه کسان ووژل شول چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ یې کړکېچ زیات کړ. د افغانستان د سولې لپاره متحده ایالات ځانګړي استازي دا مني چې ستونزې او مشکلات شته، خو د طالبان او افغان چارواکو هڅول چې له شخړو لاس واخلي، کنه تشدید هغه هڅې تهدیدوي چې د سولې تړون ته لار هواروي او امریکایي ځواکونو ته زمینه برابروي چې د څه باندې 13 کلونو وروسته له افغانستانه ووځي. ورځپاڼې بیا د خلیلزاد دا خبر راخیستی چې وایي سیاسي حل لاره د افغانانو ترمنځ د سولې تړون د اوس لپاره یوازنی حقیقي انتخاب دی. خلیلزاد داعش په کابل کې د سې شپې د ورځې د برید په ګډون چې روختون وشو په روسي شخړو کې لاس لرلو تورن کړ او وی ویل چې داعش په افغانستان کې سول نه غواړي او په ورته وخت کې افغان حکومت او طالبان واڅول چې د داعش په دې دام کې ګیر نشي چې سول ګډه وډه کړي. په کابل کې په روختون او په ننګرهار کې پر جنازې د سې شپې ورځې تر بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو د دې په حالت څخه تهاجمي ته راوصل او طالبانو چې دا حمله دوی نه دي کړي. طالبانو د کابل حکومت ملامت کړ چې په درواغو د وروستي بریدونو په بانه د سولې له بهیره په شاکیش. خلیلزاد وایي طالبان خپلې ټولې حملې نه دي درولي. دې ډلې د پنج شنبې په ورځ په ګردیز کې د موټر بم حمله وکړه چې یو پوځي مرکز ته چیرمه 15 تنه ووژل شول. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان د سولې تړون له کلماتو څخه سرغړونه نه ده کړې، خو تړون له روحیې څخه یې سرغړونه کړې ده. نیو یارک ټایمز د خبرې کړې مقالې په وروستۍ کې د انټرایس په نوم د سیاسي چارو په انسټیټیوټ کې د څېړونکي مایکل روبین دا خبرې راخیستې چې شخړه په افغانستان کې د سولې تړون تر پوښتنې لاندې راوستي. د هیل ورسپاړې هم د کابل او ننګرهار د سې شنبې د ورځې بریدونو یادونه او لیکنې او لیکي چې دغه واشي بریدونه د لا پسې روښانه کړي چې نور بس دي. د ورسپاړې دا خبره تر دې سرلیک لاندې په یوه مقاله کې خبره کړې ده، د افغانستان دوه جګړې، تروریزم او کورونا ویروس. په دې لیکنه کې راغلي دا واضح ده چې کورونا ویروس سیاسي حل لاره ته صبر نه کوي، خو په داسې شرایطو کې چې افغانستان د کورونا ناروغي له امله اوربند سخت ضرورت لري، طالبانو اوربند رد کړی دی. ورسپاړې بیا د کورونا ویروس اقتصادي اغیزو ته اشاره کوي او لیکي فقر به په خپل خلک ترهاګر کوي، نه خو کورونا داسې چاپیریال چمتو کوي چې خلک د خپلو کورنیو د خوراکو لپاره په طبیعي ډول مجبور کیږي چې د وسلوالو په لیکو کې جذب شي. د هیل لیکي پیاوړي تروریستي ډلې هم د افغانستان او هم د نړۍ امنیت ته ستونزه پیدا کولی شي. همدارنګه کابل چاپ ورسپاړ نن تر ډیره د حکومت له لوري په روان مقري او د سولې خبرو اترو په پیلولو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. هاشم صوبلی کې د عبدالله او غنی ترمنځ د سیاسي هوکړې وروسته دواړه اوسمهال تر ډیره په مقري تمرکز کړی دي او هڅه دا ده چې تر ډیره هغه مورې ځای پر ځای کړي چې پخوا یې حکومت کې کار کړی دی. د سر مقالې کوونکي په باور که څه هم په کلني ډول زرګونه ځوانان په هیواد کې دننه او بهر له معتبرو پوهنتونونو فارغېږي، خو دوی چې واسطه نه لري یو هم په کار نه ګمارل کېږي. په سر مقاله کې راغلی دی. په اوسنۍ مقرۍ کې هم تر ډیره پخوانی او تکراری څیرې دي او نوي کسان پکې ډیر کم لیدل کیږي. په سر مقاله کې ټینګار شوی دی که چیرې همداسې مقرۍ ترسره کیږي نو دا به د ملي وحدت حکومت دوام وي چې کومه تمه ترې نشي کېدی. ویسا ورځپال لیکلی د حکومت سیاسي مشران ته اړتیا ده چې د ملي یووالي حکومت تجربې تکرار نه کړي چې کابینه په شپږو کلونو کې د سربرستۍ له داغه پاته نه شوه. د سرمقال لیکونکي په باور اوس دې ته اړتیا ده چې امنیتي وضع کنترول شي او په وینا یې دا کار د جګړې په شدت ناشونی دی او دلایل یې معلوم دي. مقابل لوری به نړیوال حمایت ترلاسه کړي، امریکا به ورسره معامله کړې وي او طالبان اوس یو منل شوی حقیقت دی چې باید خبره ورسره په سوله او خبرو اترو کې حل شي. سر مقال لیکونکي ټینګار کوي چې له دې فرصت نه کار باید واخلو، ژر تر ژره د بین الافغاني تفاهم بهیر پیل شي او ټولې لورې دې دې ته چمتو شي چې بالاخره باید د افغان خپلې ستونزې په خپلو کې سره حل او د پردي استخباراتو جګړې له لمبو نه راووځي. سر مقالې وروستۍ برخه راغلی دی. عبدالله او غني ته پکار ده چې د هوکړې په عملي اړخ کې د ولس لوی ارمان ته پام وکړي او په کوچنیو مسایلو نه وخت ضایع کړي او نه بحران پیچلی کړي. هیواد دولتي ورځپال لیکي په افغانستان کې د وروستۍ بریدونو وروسته یونما یو وارې بیا پر ټولو اړخونو غږ کړی دی چې اوربند وکړي. خو سر مقال لیکونکي په باور که ملګرو ملتونه په افغانستان کې اوربند او سوله غواړي نو پاکستان، ایران او روسیه دې فشار راوړي چې له دې جګړې تیر شي. هیواد وړاندې لیکي ملګرو ملتونه باید د افغانستان د لانجې د هواري لپاره خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي او په باور یې د هغوی دا مسؤلیت یوازې د طالبانو اوربند په غوښتنې سره نشي ادا کېدای. قدرمنو اورېدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو ښاغلی محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
سرلوړي اوسئ اشنا صاحب، تاسو او درنو اورېدونکو ته هم زه په خپل نوبت باندې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې وخته مو روغتیا وي او خوشحاله
وي. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، پاس له ډېره انتظاره چې د افغانستان د ولسمشري دپاره انتخابات وسله، د انتخاباتو کمیسیون پاس له ډېره ځنډه یو ګټونکی اعلان کړي، اما بیا هم د قدرت پر سر یو معامله وسوله. جنرال دوستم ته پکښې مارشالي ورکول سوله. تاسو دغه معامله څنګه څېړئ چې ولې په افغانستان کې د انتخاباتو او د خلکو رایې ته احترام نه کیږي او یا داسې کسان چې په جنګي جرمونو متهم دي مارشالی ورکول کیږي؟
تر ټولو مهمه مسئله دا ده جناب اشنا صاحب چې په دې ارتباط باندې یو غوڅ داسې قاطع دریض وجود نه درلود چې هغه په قانون ولاړ وي او له قانونه دفاع وکړي او بالاخره هغه څه چې قانون وایي هغه عملي شي، بلکې بیا هم دا دی تاسو ولیده او زموږ ټولنې ولیدله او نړیوالو ولیده چې په شوې پایله باندې، په اعلان شوي شخص باندې بیا هم معامله ترسره شوله او بالاخره یو چاته پکې یو ډول باندې نه په یو ډول صلاحیت ورکړی شو او بل چاته پکې د مارشالۍ مسله یاده شوه لکه څنګه چې تاسو ګوته ورته ونیوله. دا ټول زه فکر کوم د دې ملت په سرنوشت باندې لوبه ده، د دې ملت په قانونیت او په هغه مراجعو باندې اعتبار له منځه وړل دي چې باید وجود ولري. زه فکر کوم چې که دغسې معامله وجود ولري او بیا هم په آینده کې تکرار شي، دا نه یوازې دا چې قانون سپکوي، دلته قانوني تعامل سپکوي، هغه د اطلاعات له منځه وړي، بلکې زه فکر کوم افغانان له دې وروسته بیا ښه پوهېږي چې اصلي مسئله په صندوق او د رایې په ورکړه نه، بلکې په جوړجاړي او له یو چا سره په تړون کې ده. چې زه فکر کوم دا د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو بد زهر دي چې ور پاشل کېږي.
ډېره مننه. ستاسو د نظره دغه معاملې به د افغانستان د خلکو لپاره څه ډول پایلې ولري؟ په داسې حال کې چې یو شمیر خلکو په رایو کې ګډون کړی وو او همدارنګه دا امید درلودی چې دا وری به دا انتخابات پایلې مثبتې وي.
په هغه څه کې چې شک نشته شناسب دا د افغانستان لپاره یو سپکاوی دی، په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت راښکته کوي، د افغانانو ارزښت له منځه وړي. تاسو فکر وکړئ چې نړۍ په یوه حالت کې په یوه جمهوري ریاست کې دوه لور د دوو لورو شاهده وه. دا په ټوله معنا باندې څه معنا ورکوي؟ د یوه ملت څه شی ترجماني کوي او نړیوال څه رقم به دې ملت ته په کومه سترګه به ګوري او څنګه کولای شي د خپل مالیو د خپل بس په نن راټولې کړي پیسې یو داسې ملت په سرنوشت ولګي چې دغه یو حالات ولري. دا ډېر زه فکر کوم تر ټولو بدې ناخوالې او بدې پایلې به د افغانانو لپاره ولري. خو اوس نړیوال هم په دې پوه شوي زما په فکر او په اند باندې چې د افغانانو سرنوشت د څو محدودو نااهله انسانانو لاس ته غورځېدلی دی او په هر ډول یې چې استعماري قوتونه غواړي استفاده کړي چې هغه په سیمه ییزه کچه وي که په نړیواله کچه په هماغه شکل دوی لوبېږي او د افغانانو اصلي ګټو ته څوک پروا نه لري او نه یې په غم کې.
همدارنګه ولې دغس کسانو ته چې هغه په جنګي جرمونو متهم دي د اکثر نیوکه په دغه د چې یو ځلې کرزي فهیم ته چې هغه ته نظامی مکتب هم نو ویلې مارشالي رتبه ورکړله، همدارنګه د نورو ته هم دا مقامونه ورکړله لکه دا اوس چې ورکول کېږي. اوس بیا دا دی اشرف غني دوستم ته چې متهم په ډېرو جرمونه دي مارشالي یې ورکړله، د دغه علت ستاسو د نظر څه دی؟
ټولو مهمه مسئله چې زه فکر کوم ولس هم پرې پوهېږي، اوس نړیواله ټولنه هم پرې پوهېږي، هغه دا دی چې دلته د مصلحتونو مسئله په نظر کې نیول کېږي او هر کس چې قدرت ته راشي په لومړي سر کې زیات د قانون چیرې وهي او زیات په دې ټینګار کوي چې هر هغه څه به کوي چې قانون یې وایي. د افغانستان وضعیت یې وغواړي او د افغانستان ملي ګټې ورسره اړخ ولګوي، اما کله چې ډېر ارګ ته ننوځي نه پوهېږم چې د دې په مغزو کې څه شی راشي چې داسې معاملاتو باندې بیا لاس پورې کوي چې هغه نه د ولس په ګټه وي، نه د ولس په عزت تمامېږي او نه نړیواله ټولنه کې د افغانانو اعتبار ته کوم اعتبار ورکولی شي، بلکې دا ټول په زیان وي. خو بیا هم دغسې یو حالت ته مخکې روان وي، دوی او سترګې یې پټې نیولي وي، نه پوهېږم او ولس ته بیا هر ډول توجیه ورکوي چې دا دي وها دي مشکل جوړېده او د دې په خاطر هم دا وکړه. خو په یو شکل نه په یو شکل یې توجیه کوي او په ملت باندې همدا ظاهر بار بار
په عین وخت کې په افغانستان کې جنګونو بیا زور اخیستی دی، چهار ورځ بېګنا خلک وژل کېږي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې په اړه موافقه وسوله، تر اوسه پورې هم پر دغه اړه باندې خبرې روانې دي، اما بیا هم یو لوری پر یوه تاوني بل پر بله تاوني، مګر بیا پایلو کې د افغانستان بېګنا خلک وژل کېږي. تاسو دا مسله څنګه څېړئ؟
له شکه پرته دغه توره لوبه روانه ده. زموږ هیله دا وه چې کله د سولې تړون د طالبانو او امریکانو ترمنځ لاسلیک کېږي لږ تر لږه افغانان ملکیان به نور نه وژل کېږي، اما اوس چې ګورو هماغه لوبه روانه ده، صرف یو یې په یو اړوي او بل یې په بل اړوي. خو ولس چې کومه تمه د سولې نه درلوده او یا یې لري، هغه دا ده چې نور دغه د افغانانو بې ګناه وینې بهېدنه بنده شي او دلته دغه سړي خواره چې په قدرت یې سره جنګ دی او هره ورځ یو بل عنوان کاروي او یا په یو ډول او په بل ډول د دې ولس وینه تویوي، دغه سړي خواره به نور ماړه شي او یا به نړیواله ټولنه دوی ته نه ووایي او یا به ولس پسې راپاڅېږي او په مجبوریت باندې به دوی له مخې نه لېږي. خو دغسې یو حالت ته د رسېدو په خاطر باندې څه بدلون ته ضرورت شته دی.
د امریکا ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټر کې ویلي چې طالبان غواړي زموږ څخه په مادي لحاظ ګټه واخلي او وایي چې موږ نور نسو کولی په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کړو. تاسو د هغه دا څرګندونې څنګه څېړئ؟ د یوې خوا د طالبانو سره تړون کوي او د بلې خوا بېرته نیوکې باندې کوي، دا ډول څرګندونې د هغوی په څه معنا دي ستاسو نظر؟
تر ټولو مهمه مسئله دا ده چې زه فکر کوم دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول د افغانستان د قضیې نه ځان وباسي او د دې قضیې نه په ځان ایستنه باندې تر ټولو مهمه مسئله دا ده چې د افغانستان په ارتباط باندې ناورته څرګندونې کوي او حتی په ځینو حالاتو کې خو د ښاغلي ټرمپ ټویټ داسې وي لکه دا چې د ملاریا په درېیم حالت کې وي او په خپلو خبرو نه پوهېږي چې څه وایي. دا د امریکایانو لپاره او په دلته په سوله باندې او یا په سیمه کې د شته وضعیت سره کومه مرسته نه کوي او زه برعکس فکر کوم چې دا یو ډول د حالات ناڅرګند ښودلو یا د راتلونکي په ارتباط باندې د خلکو ذهنونه مخشوش کوي او په دې ډول باندې زه فکر کوم سولې ته په سیمه کې سمسمکي ته په رښتیا باندې د امریکا د لګښت راکمولو ته دا زیان رسوي. همدا لامل دی چې اکثریت طرفونه اوس د ټرمپ په ټویټونو یا د ټرمپ په دریځ باندې باور نه شي کولی او وایي چې دا نه معلومیږي چې سبا ته به دته بیا کوم طبیعت وي او دا خبر کوي.
همدارنګه خلیلزاد بیا تازه قطر ته وروسته افغانستان ته سفر پیل کړی دی. تاسو دا هغه دغه هلې ځلې چې د سولې د پاره راخیستي دي او تر اوسه هیڅ نتیجه هم نه ده معلومه څنګه څېړئ؟ چې آیا د پایلې به نتیجه ورکړي؟
د زمینی خلیج زاد کوششونه تر اوسه پورې چې څومره کوي له شکه پرته زما په نظر باندې تر زیاته بریښه پورې د امریکایانو په ګټه باندې دي. اما دا چې افغانان کولی شي د دغې نه په خپله خټه کار واخلي او که څنګه او یا به د دې فرصت او د دې ظرفیت په هم وي که نه چې له دغې منډو ترلو د خپل هېواد او د خپل ولس د راتلونکي په خاطر باندې کار واخیستلی شي دا په افغانانو پورې زه فکر کوم اړه لري، دا په طالبانو د افغانستان په حکومت پورې اړه لري. دوی څنګه کولی شي له دغې منډو ترلو د افغانانو د ښه راتلونکي په ارتباط باندې ګټه واخلي؟ دلته د افغانانو په افغانیت پورې ارتباط لري چې د تېرو تجربو نه کار واخلي او پرې نه ږدي چې نور هېواد په دې او په هغې عنوان باندې په یو ډول نه په یو ډول تبا کړی شي.
افغان حکومت او افغانان اکثره پر خلیلزاد دا نیوکې کوي چې په دا وروستیو کې د یو شمېر خونړیو پیښو مسؤلیت پر داعش اچولی دی، اما افغان حکومت بیا وایي چې داعش د طالبانو زمینه مساعده کړې ده. تاسو د دغه وروستیو خونړیو پیښو په اړه څه نظر لرئ چې داعش د کومه را پیدا سو؟
که چیرې آشنا صاحب ستاسو اشاره د کابل پیښې ته وي او د ننګرهار پیښې ته وي، خو زه فکر کوم په دې پیښو کې واضح داسې علامات وو چې دا به د داعش ډلې کړي وي. اما دا ډېره سخته خبر ده، په استخباراتي شکل باندې موږ عام خلک دا ځان ته معلومه کړی شي چې په واقعي ډول باندې د طالبانو او د داعش اړیکه وه که نه وه، آیا په دې ارتباط باندې کوم مشترک هدف وجود درلود چې تعاون ترسره شوی. مرسته بالکل نه ده ترسره، یوازې حکومت غواړي چې په طالبانو باندې د فشار لپاره ترې کار واخلي، خو اصلي مسئله بالکل نه معلومېږي چې اصلي لوری څوک دی او په څه ډول غواړي لوبه وچلوي. خو یو شی چې معلوم دی هغه دا دی چې افغانان په کې هره ورځ قرباني ورکوي او کومه ګټه یې افغانانو ته نه ده کړې، او د افغانانو زیان په کې روان دی، عام ملکي کسان په کې وژل کېږي. تاسو که د کابل پېښې ته وګورئ او که د ننګرهار پېښې ته وګورئ، نو نېغ په نېغه په مظلومو افغانانو باندې ګزار دی، د افغانانو په داسې یوه ګټه باندې ګزار دی چې هغه ټولنیزه ګټه ده او یو ټولنیز تاسیس دی، هغه خلکو ته خدمت کوي. دلته د جنازې مسئله ده، نو هغه خو په اسلام کې او په هېڅ دین کې د حملې یا د موخې ګرځولو جواز یې نه پیدا کېږي. دغسې یو شی په افغانستان کې روان دي چې افغانان یې خورا زیات اندېښمن کوي.
منن د پاکستان رول تاسو څنګه څېړئ؟ داسې ویل کېږي چې خلیلزاد غواړي په دغه سفر کې د هند او پاکستان ترمنځ مخالفتونه چې د افغانستان په اړه لري سره حل کړي. آیا پاکستان به په رښتیا هم د سولې دپاره کار وکړي؟
د پاکستان په ارتباط باندې د غني خلیلزاد منډې کړنې د ستایلو دي او په خبرو باندې چې ښایي ښې پایلې ترلاسه کړو موږ دې ته په تمه یو. اما د پاکستان تاریخ ته په کتو باندې زه په پاکستان باندې هېڅ باور نشم کولی، ځکه پاکستان د یوې ډېرې خطرناکې مکارې فاحشې خاصیت لري. هر هغه څوک چې لوړه بیه ورشي د هغه په نفع څرخ او سبلاسه هر څه د هغوی په ګټه باندې تمامیي. زما ویره دا ده چې په دې ځل کې بیا هم دوی همدغسې یو څه ترسره نه کړي چې هغه بالاخره د افغانانو په زیان باندې تاوان شي او پاکستانیان ترې ګټه وکړي.
د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي چې باید د منطقې اجماع منځته راسي ترڅو د سولې خبرې پایلې ولري. ستاسو د نظره آیا داسې یو اجماع به منځته راسي په داسې حال کې چې ایران هم خپل ځان ته موخې لري، د امریکا سره مخالفتونه لري او پاکستان هم؟
نورې فکر کوم اشنا صاحب چې کوشش کوي چې د دغه مسالې په شکل باندې چې صدر امان سرشم یو د سیمې د مختلفو هېوادونو یا قوتونو تر منځ احوال لا نه دی برابر، زه فکر کوم د هغې لوبې لپاره دوی اکثر وخت زمینه برابروي چې خپل اهداف یې پکې نغښتي دي. پر دې مهمه مسئله دا ده چې ټول هېوادونه او دلته شته قوتونه په دې پوهېږي چې سوله د ټولو په ګټه ده او جګړه د هېچا په ګټه نه تمامېږي. نو که مسئله داسې وي چې هم حقیقت وي، نو باید ټول بالاخره دې ته ولاړ شي چې سوله وکړي او هېواد له دې بدمرغۍ وباسي. او دا هېواد چې کله استقرار کېږي هېوادونو په ګټه باندې هم تمام شي. زما فکر او عقیده مې هم همدا ده چې مسله به بالاخره همدې دې ته رسېږي او دوی به په دې قانع کېږي چې مسله باید حل کړی شي.
همدارنګ روسیه په دا ورستی کې د هغه یواد بهرنی چار وزیر پر د امریکا او طالبانو پر دغه موافقه اندیشنه څرګنده کړې ده، وایي چې دا د ناکامۍ سره مخامخ ده، موږ کولی شو چې په دې اړه کومک وکړو. تاسو د هغوی نیت څنګه څېړئ چې آیا دوی د امریکا سره د سیالۍ په خاطر دا خبرې کوي او که وکن غواړي په دغه مسله کې خپل امتیاز لاسته راوړي؟
زما عقیده دا ده چې په یو ډول نه په یو ډول د انسان غواړي چې په قضیه کې داخل شي. که چېرې په قضیه کې داخل نه شي، دوی په ارتباط باندې حتی دا فکر هم موجود لري چې ښایي تخریب ته مخه وکړي او دا پروسه سابوتاش کړي، او دا د دوی په وخت کې لا ده، ځکه چې ځینې دې کسان د دوی سره له پخوا هم وو او اوس هم ورسره شته، په دې قضیه کې اغېزمن ثابتېدلی شي. اما زما عقیده ده چې په ټوله معنا باندې ښایي پروسه دوی د ګواښ سره مخ نه شي تلای، خو دوی د خپل کوشش کوي چې دا پروسه په یو ډول نه په یو ډول د ګواښ سره مخ او په یو ډول نه په یو ډول په دې مسئله کې دوی خپل یا باد واخلي او یا جاري ته ولاړ شي. اما ښایي دا مسئله په دې پورې اعتباط ولري چې امریکایان او روسان پر څه ډول باندې او په کومو شیونو له یو بل سره جوړېږي.
همدارنګه بین الافغاني خبرو دپاره هم د سولې شورا دا د اوس د عبدالله تر مشرۍ لاندې جوړه که څوم طالبانو د ده مشرتوب کړی دی، استاسو په اند آیا دغه د سولې افغاني جوړجاړی به پایلې ولري؟ بیا به داسې یو شرایط راسي چې دوی په خپل مابین کې سوله سره وکړي په داسې حال کې چې جنګونو زور اخیستي؟
اوس لویه او مهمه مسئله همدا ده آشنا صاحب، چې افغانان باید سره جوړ شي، او په دې باندې که هر څوک سره جوړېږي او په هر ډول سره جوړېږي، د افغانانو جوړجاړي ته ضرورت شته له شکه پرته. نو کله چې افغانان سره جوړېږي جوړجاړی رامنځته کېږي، او دغه جوړجاړی چې کله رامنځته شي د اصلي قضیې لپاره لاره هوارېږي چې مسله حل ته ولاړه شي. که چېرې مسله حل ته نه ځي او په همدې ډول باندې هر لوری په خپل فکر باندې ولاړ وي او خپل طرف ته زور ورکوي، بیا زه فکر نه کوم چې مسله د جوړجاړي لوري ته ولاړه شي. او په دې ارتباط باندې چې کوم شی اوس ویل کېږي او یا په هغې باندې افغانان خوشحاله کېږي، هغه دا لږ تر لږه چې د هر کې چې کوم جنجال روان وه یا کوم مشکل وه، هغه بالاخره په یو ډول نه په یو ډول باندې د مخې لرې کړای شو. اما مهمه مسئله دا ده چې افغانان د سولې په ارتباط باندې د صحیح دریځ ولري، او دا بالاخره افغانان د جوړجاړي لوري ته بوځي، ځکه که افغانان د جوړجاړي لوري ته ولاړ نه شي او طالبان یوازې په خپله خبر باندې ولاړ وي او افغان حکومت له هغوی سره خبرې پیل نه کړي او په دې ارتباط باندې په ټول لوري یو څه د خپل طرف نه تېرېدنه ونه کوي، زه فکر نه کوم چې دا مسئله دې په دې شکل باندې حل کړی شي لکه څنګه چې اوس دا وضعیت شي. خو له شکه پرته په ټولو باندې فشار شته او ټول طرفونه به زه فکر کوم چې بالاخره دې ته راځي چې په یو ډول نه په یو ډول د مقابل لوري سره جوړجاړی وکړي، او دا جوړجاړی د دې سبب شي چې په افغانستان کې سوله راشي او د افغانانو تر منځ خبرې پیل شي.
په داسې حال کې چې دغه د سولې خبرې داس کسانو په لاس کې دي، یا داس کسان اوس اخته دي چې هغه په افغانستان کې د دې ګټې په جنگ کې دي، ځکه دوی په دغه جنگ کې په میلیارډو پیسې پیدا کړلې، هم د دولت لوري ته هم د طالبانو مشران چې اوس په قطر کې دي یا په نور ځای کې دي، آیا دا کسان به د سولې دپاره چې په سوله کې خو تاسو ته معلومه ده چې حساب و کتاب هم کېږي او دغه کسان چې غلاوې او چور چپول یې کړی دا هم رسوا کېږي، دوی به په رښتیا د سولې دپاره کار وکړي؟
هغه مهم ټکی چې افغانستان ترې وېرېږي او فکر کوي چې ښایي مسئله دوی تخریب کړي، هغه همدغه ده چې هغه کسانو چې په ټولو طرفونو کې که د کابل حکومت دی که وسله وال مخالفین دي او که سیاسي مخالفین دي، د دې ټولو په منځ کې به هغه څوک سولې ته زړه ښه نه کړي چې د هغوی په همدغه کشمکش او خړو اوبو کې ګټه ده. خو که چېرې مسئله بالاخره جوړجاړي ته ولاړه نه شي، نو دا د ټولو بیا په ګټه هم نه ده، ځکه وضعیت نور خرابۍ ته ځي، یا ښایي دغسې ګټې او دغسې غوښلې برخې دوی ته ورنه کړی شي، بیا جګړه پیل شي او جګړه د ټول افغان ولس په ضد باندې ده او د هغوی په ضرر به تمامېږي. خو د دې په خوا کې به دلته د شته فرعونان او پدک هم نوی او دی به هم ان شاء الله لا واخه او مشکل سره مخ کی.
په عین حال کې په افغانستان کې کرونا یا د وبا تهدید ورځ تر بلې زیاتیږي. داسې ویل کیږي نړیوال روغتیایي مرکزونه وایي چې دا به د تولس کالو د ناروین څخه هم اضافه افغانستان وځپي. تاسو په دغه اړه باندې څنګه نظر لري چې د دولت تدابیر او د خلکو دغسې ضعیف برخورد دغه مرض سره څنګه څیړي؟
په دې ارتباط باندې تر ټولو مهمه مسئله دا ده چې په دې ارتباط باندې احتیاطي طبي او یا د روغتیا مسائل په نظر کې ونیولی شي. د افغانستان اوسنی وضعیت رښتیا هم د کووید 19 وایرس په خپرېدو سره ورځ تر بلې ډېر شمېر یې لوړېږي او ښایي ډېرو ځایو ته اوس خپره شوي وي او لا هم خپرېږي. د افغانستان غوندې یو هېواد چې په دې ارتباط باندې ټول وسایل او ټوله طبي پوهه نه لري، ټول طبي امکانات نه لري، مهمه مسئله دا ده چې په دې ارتباط باندې طبي پاملرنې په نظر کې ونیولی شي او د دې سره په خوا کې د هېواد په کچه باندې د وګړو د درملنې په خاطر باندې په صحیح شکل باندې پروګرام موجود ولري او د دې سره په خوا کې د اقتصادي مسائلو مخ ته ځوړ کېدو لپاره کار وشي او دغه مرستې چې نړیوالو وکړي دا په سم شکل ولګولی شي. خو مهمه مسئله دا ده چې آیا دغسې ظرفیتونه او دغسې شخصیتونه نوی لرو چې د افغانانو لپاره په زړسوي کار وکړي، د طبي لارښوونو سره سم مخکې ولاړ شي او نړیوالې مرستې په زړسوي ولګوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم ځواب به یې تر زیاته بریده پورې په افغانستان کې نه وي، ځکه موږ په کابل کې په ولایاتو کې د دې حکومت منډې تړلې ولي دي. په مقابل کې د طالبانو جګړه او یرغل په مسلسل ډول جاري ساتل ولي د دې په خوا کې د سیاسي مخالفینو یا سیاسي اپوزیسیون هغه اجراءات چې دوی د خپلو ګټو لپاره وکړل هم ولیدل. مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې هېڅ ډول داسې علامات نه لیدل کېږي چې هغه د افغانانو او یا دلته د شته انسانانو په ګټه باندې.
نړیوال روغتیایي مقامات او همدارنګه ملل متحد او حقوق بشر پر ټولو په خاص ډول پر طالبانو غږ وکړي چې د کورونا په خاطر باید د جنگ ودروي، څو خلکو ته دغه چې تاسو م یادوري وکړه دغه مرستې ورسیږي. اما دوی دا کار ونه کړه، نه تنهغه بلکې د روژې په میاشت دادي په مسجدو کې حملې وو دا کارونه کوي. دا تاسو څنګه څېړئ؟
له شکه پرته یو خطرناکه مسئله ده او افغانان همدې ناهیلي کړي دي چې له یوې خوا ولوږې، له بلې خوا د کووید 19 وایرس، له بلې خوا سیاسي ناجوړ جاري او دلته په هېواد کې د یو بد او ناڅرګند وضعیت دوام. بالاخره ټوله مسئله دې ته بولې ده چې افغانان ناهیلي شي او د نړیوالو ټولنې د مکررو غوښتنو سره سره دلته اوربند رامنځته نه شو. په بار بار حکومت هم ومي خو طالبانو تر پایه خوري په جګړو باندې او په عمر باندې تاکید وکړ. دغسې یو حالات دی، خو که چیرې دغه فشار او سیاسي هلې ځلې او نړیوال ملاتړ او د افغانانو خپله ویشتوب او بیدارتیا وکارولی شي، خدای ته مې هیله شته چې دا مسئله نوره ورو ورو لرې کړی شي او افغانان لږ تر لږه یو عادي انساني سولې په فضا کې د دغسې یو طبیعي آفت په مقابل کې مقابله وکولی شي چې هغه د دې ژوند واخلي.
تاسو د افغانانو ویشتو اشاره وکړله، په داسې حال کې چې په مجموع کې روشنفکران و دغه سیاسي چیرې و ګوندونه و مترکي ګوند دا ټوله ورځ انتقادونه کوي، ټوله ورځ نیوکې کوي، ټوله ورځ شکایت کوي، اما هیڅوک په دې فکر نه دی چې دا خلک یووالي ته راوغواړي، دوی متحد کړي، دوی په ګډه سره ږغ پورته کړي، دوی په ګډه سره دغه ناخوالو پر ضد باندې راپورته سي. ستاسو د نظر دغه علت څه دی چې ولې خلک خپل ږغ نه سي پورته کولی؟ چې هر څه معاملې دوی پر سر کېږي، دوی بیا هم چپ پاتې دي.
غټه او اساسي مشکل دا دی اشنا صاحب چې دلته خلک سخت بې وزله دي، خلک یې سخت په بېرحمه ډول وځپل او پرې نښول چې په یو ډول نه په یو ډول د خپلې ارادې تمثیل وکولی شي، بلکې همېشه کوشش وشو چې د دوی سر ووهلی شي او د دوی په سر باندې سودا وشي، او همېشه چې کله دوی اواز پورته کړی یا څوک ملي شخصیت وي افغانان یووالي لوري ته بولي، هغه د هغه د اشاره ژوند ډېر لنډ وي او په ډېر عاجل شکل باندې له صحنې نه لرې کړی شي. نه هغه څه دي چې تر اوسه پورې د ویروس مخه نیولې ده او یو ډول د نړیوالې او سیمه ییزې ترهګرۍ ښکار دی. خو خدای ته مو دا هیله شته چې یو ورځ دا ویروس راویښ شي او د پخوا په تاریخ په شان باندې بیا دوی خپله شمله اوچته کړی شي او خپل هېواد او خپل ولس له دغې غمه وژغوري چې دا اوس په کوم روان دی. او یعنې دا ناشونیه نه ده چې الله تبارک وتعالی وغواړي په دې ملت باندې رحم وکړي او دوی په خپل ځان رحم وکړي چې راویښ شي خپل غږ پورته کړي او په هر ډول شتمتیا او امکاناتو چې لري هېواد د ژغورنې لپاره کار وکړي. فکر کوم هیله شته ده په تمامه معنا باندې موږ ناهیلۍ ته لا نه یو رسېدلي او لا هم واټن شته او کیدلی شي چې د خپل هېواد د نیکمرغۍ لپاره ملي شکل په یو موټي شکل بې توپیره شکل او د ټول افغانستان په کچه باندې هلې ځلې وکړو تر څو افغانان متحد شي او په دغه ډول باندې د بد حالات او بد وضعیت نه ووځي.
پس په دغه سی وحالات کې لکه تاسو اشاره ورته وکړل د وی خو جنگ د بلې خو د سولې خبرې د بلې خو دا مخالفتونه په دولت کې او دارنګ د جنگ سالارانو د دوه د امتیاز غشتل او فساد او مواد مخدره کاچاکو همداسې د کورونا او یو با تهدید په دغه سی وحالات کې تاسو نظر بایڅوسی چې افغانستان د دغه ټولو بحرانونو څخه نجات پیدا کړي او راتلونکي تاسو څنګه چلی؟
په ټول مهمه مسله د افغانانو لپاره یو والای دی، د افغانانو لپاره یو موټی کېدل دي. سیاسيین یې هم که په هر لوري کې دي باید له خدایه ودار شي او د دې ولس نه نور وشرمېږي او د دې په عزت او د دې په ایمان او د دې په ناموس او د دې په خاوره نوره لوبه ونه کړي. او په دغه ډول او داسې یو لوري ته بوځي چې هېواد د سنسمکي لوري ته ولاړ شي او نیکمرغۍ ته ولاړ شي او په یو موټی شکل باندې د ښېراستیا لپاره کار وکړو د نړیوالو سره همکاري رامنځته شي چې بد وضعیت په ځای باندې افغانان سم لوري ته رهبري کړل شي او د دې اوسني وضعیت نه وویستلی شي او سوله راشي او هېواد په اقتصادي او علمي شکل باندې پرمختګ ته جوګه شي. دا لرې نه دی انشاءالله، خدای مهربانه دی، انشاءالله تبارک وتعالی بالاخره هېواد او دغه ویروس همدې لوري ته رهبري شي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه ښاغلی محیب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، خدای پامان. متنان عزیز محترم ډاکټر ماهین ویدی، متخصص امراض داخله از لندن، با ما در لین تلفن است. می خواهیم در رابطه با ویروس خطرناک کرونا امرایشان صحبتی داشته باشیم. جناب ډاکټر صاحب، از هم اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
سلام علیکم جناب آشنا صاحب، بسیار خوشحالم که بازم با شما حرف میزنیم. امیدوار
هستم
که جور و سرحال باشین.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب ډاکټر صاحب، ویروس کرونا زندگی تمام بشرت جهان را به خطر انداخته. در تمام کشورها مردم در قرنطین زندگی غیر نرمال دارد. اگر در مورد پیدایش این ویروس، البته تفسیرهای گوناگون هست، اگر شما از لحاظ مسلکی در مورد پیدایش این ویروس برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدید که این چه قسم یک ویروس است؟
شورانی آشنا صاحب، اندازه که من معلومات دارم به خدمتتان قرار میدم. اول بفهمیم که ویروس چیست. ویروس یک ارگانیزم بسیار کوچک است که به شکل تنهایی نمیتونه زندگی کنه. او باید یک وجود دیگر به اسم میزبان استفاده کنه که بتونه تکثر کنه. ویروس کرونا در سالهای 60 فکر میکنم اولین دفعه پیدا شد، در کشفش کردن در وجود حیوانا و در او وقت در وجود حیوانا او زندگی میکرد، اما در انسانا کدام ضرر را ایجاد نکرده بود. اولین باره که مثلا در سال 2002 بود که ویروس کرونا حیوانا به انسانا انتقال کرد و مثل ویروس سارس با وجود آورد که وام همو سمتومایش از پرابلم لات آله تنفسی را مریض می ساخت. بار اول سال 2002 از چین برآمد، اما تا سال 2003 ادامه پیدا کرد و تانستن او رو کنترل کنند و سارس بسیار مرض خطرناک بود، شاید هم از خود کرونا که خطرناک تر بود، اما خوبیش دهی بود که او بسیار زیاد امکانات انتقال نداشت، نمیتونست که تمام بسیار زیاد انتقال کنه به مردم. و در سال 2012 باز از بروز کرد، جنتیک خود از تغییر داد و ای بار از در میدل ایستن کنتری در مصر و عربستان سعودی و ای از شطور به انسان انتقال پیدا کرد و اونم خطرناک بود، اما بازم کسی به اون مبتلا می شد امکان مرگ زیادتر بود، اما مبتلا شدن به شکل بسیار زیاد وسیع واقع نمی شد. و در سال 2019 همین کرونا شکل خود باز تغییر داد، باز از حیوانات به انسان تانست انتقال کنه با جنتیک دیگه و علمای ساینتیست ها دیگه او رو نام ماندن کووید 19 یا کرونا ویروس انفکشن دیزیز 19، که 19 به خاطر از اینکه سال 2019 پیدا شده بود. این ویروس است که همین فعلا پاندمیکش هست و خطر ای 80% بسیار مایلد می باشه، بسیار زیاد خطرناک نیست، 16% بسیار زیاد خطرناک است، یعنی که می تانه مریضی سختر را بوجود بیاره و 3.6% تا 4% امکان داره که انسان از بین ببره. و این پرابلم کووید 19 نیست که این زودتر انتقال میکنه بر انسان و هر انسانی که مبتلا به کووید 19 باشه میتونه 3 نفر دیگر مریض بسازه، با او خاطر یک اندازه پرابلم زیادتر و تانست که در تمام دنیا انتشار پیدا کنه و تقریبا 1.5 میلیون نفر حالا به او مبتلا است، که 1.5 میلیون نفر کسایی هستند که تست شدن، امکان داره که از 1.5 میلیون نفر بسیار زیادتر مبتلا باشه به این مریضی.
تشکر. علائم این مریض چی است و چگونه یک کسی احساس میکنه که به این ویروس مبتلا است؟
همونطوره که بسن قبلا گفتم 80% کسایی که به این مرض مبتلا میشن اوقدر شدید علائم نمیداشته باشن و 20% از این 80% 20% اصلا کام علائم نمیداشته باشه و امکان داره بسیار عادی زندگی روزانه خود پیش ببره و مرض گرفته باشه و بدون از این که خودش بفهمه. و 60% دیگهش سردردی می داشته باشه، تاو می داشته باشه، سرفه می داشته باشه و بس مهمترین علامه ازیده که گرفتن همین سرفه و تاو است، که سرفه خشک اول شروع میشه و بعضی کسا تاو می داشته باشه، بعضی کسا تاو نمی داشته باشه، اما بعضی کسا سرفه می داشته باشه و بعضی کسا نمی داشته باشه. این علائم قدم اولش است که معمولا اگه شما این علامه را دارین باید خود در خانه نگاه کنین و از مردم چی کنین، دوری کنین. معمولا دیگه علائمش بسیار احساس خستگی و در پلوش جان دردی، بسیار عضلات آدم بسیار درد میکنه، خنک میخوره آدم، گلون دردی هم میتونه آدم داشته باشه، بینی آدم هم میتونه بند باشه. بعضی 8% مردم میتونه که اسهال باشه یا استفراغ کنه و اما همگی نه. و بدترین علائمش سختی تنفس کردن است که تنفس درست نمیتونه تنفس کنه، به اون صورت باید کمک طبی برش برسه.
پارکی این ویروس با دیگه چی هست؟ معمولا بعض انسان ها ریزش زکام و یا تاو میداشته باشه، چی کسیم بین این ویروس و ویروس های دیگه یک فرق میشه آدم احساس کن؟
اولی که یکی از مهمترین فرقش ایست که بسیار میتونه به سرعت به انسانهای دیگر مبتلا بسازه، یعنی که هر نفر میتونه 3 نفر مبتلا به این ویروس بسازه، یک فرقش. دوم فرقش ایست که اگه به شکل بسیار شدید شده مبتلا شده، مشکل است که وجود نمیتونه که مقاومت کنه در مقابلش، کمو گفتم که در حدود 3.6 تا 4% مردم شکل شدیدشان میگیرن. و فرق دیگه ایش نیست که ما اصلا در مقابل از این ویروس کدام مقاومت نداریم، چون یک ویروس بیخی نو است، کدام واکسین ها موجود ندارد در مقابلش و همچنان انسان ها در مقابل از او تا را نتانستن که مقاومت داشته باشند. سو بر انسان بیخی یک چیز نو است که بر ما و شما می آید، به او خاطر یک اندازه پرابلمش زیادتر است.
تشکر. هدف سوال ما این بود که اگر کسی ریزش باشه یا زکام باشه، چطور بفهمه که این مریضی حدیثه و یا با این ویروس نو کرونا مبتلا است؟
مشکل است که آدم بتانه از روی علائمش بگه که ریزش عادی است یا کووید 19 است. به مو خاطر باید تست شوه، سواب گرفته شوه که دیده شوه، یک تست میکنن و میبینن که این کووید 19 است یا نیست. و در پولیوش خب بعضی نظریه ها وجود داره که مثلا میگن اگر تنها شما عدسه میزنین و دیگه علامه ندارین، امکان داره که کووید 19 نباشه و تنها به حساب چی باشه، همی به حساب اساسیت داره که در این وقت سال به وجود میگه. یا فرض میکنیم اگر شما بینیتان بسیار ریزش داره، امکان داره تنها یک مرض عادی کولد باشه یا اگر تنها گلوندر بسین. اما به نظر من تا دیگه ثابت نشده که دقیق یه علائم از کووید 19 است یا نیست. نمیتونه آدم بگه که اگه این یه علامه باشه نه 100% کووید 19 نیست. به اون خاطر یکانه رایی که میتونه او را ثابت کنه ایسته که سواب شده یا تست شده.
همچنان کسانی که به این مرض مبتلا شده چه قسم میتونه خود را تداوی نماید؟
تداوی مطور که پیشتر گفتم تداوی مشخص برای از این مرض وجود نداره و تعداد زیاد مردم میتونن که خودشان پس وجودشان مبارزه میکنه و درست جور میشن و یگانه تداوی را که ما برای همه مردم تجویز میکنیم که کسی که به این علائم کرونا ویروس داره باید خود در خانه آیزولیت کنه یا قید کنه در خانه، با مردم دیگر در تماس نشه تا این که این مرض بر دیگران انتقال نده و زیادتر آب بخورن، مخصوصا آب گرم همراه لیمو و عسل که بسیار خوب فایده میکنه برو. خب مشخصی تداوی نیست اما این سمتمت اندازه کمک میکنه و در پولیش در مقامت وجود بالا میبره و همچنان اگر سردرد بود یا تاو داشت از پاراسیتامول استفاده کنم. تداوی اکثر مریضای کرونا است و اگر این مریضی بسیار زیادتر میشه و شدیدتر میشه و تنفس از اینا را پرابلم برشان ایجاد میکنه، در اون صورت یا بسیار زیاد سینهشان تایپ میشه، درد میگیره و نمیتونن درست تنفس کنن و یا لبایشان کبود میشه، به این صورت اینا باید شفاخانه انتقال پیدا کنن تا در اونجا برشان اکسیجن بدن و یگانه تداویش اکسیجن است. فعلا در بعضی ممالک به شمول انگلستان و دیگر ممالک چی کردن؟ بعضی از تداوی ها را امتحان کردن اما 100% به این نتیجه نرسیده که این تداویش است. مثلا دوای ضد ایدز یا HIV را در بعضی ممالک استفاده کردن، در بعضی ممالک دوای ضد ملاریا را کلورکوین استفاده کردن، بعضا نتیجه گرفتن اما تا حالا 100% به این نتیجه نرسیده که کمک میکنه.
یا هنوز در تحقیقات است. تشکر. اما بعضی مردم آوازه را نشر میکنه یا بعضی خبرها را نشر میکنه در فیسبوک و در بعضی میدیا که واکسینی این ویروس کشف شده و با مردم حتی تبریک میگه. از نظر شما تالی پرستی هم واکسینی از این کشف شده یا اگر نشده علتش چی است؟
سر واکسین کرونا کار شدید جریان داره و در بعض ممالک تانستن که شروع کنن تجویزش بالای ایوانات. اما اینو بسیار وقت است ای که برای انسان ها واکسین تطبیق شده حداقل یک سال دیگر در بر میگیره. هنوز وقت است، واکسین در بازار بر انسان ها نبرامده.
علت از چی است که مثلا برای یک سال زیاد وقت است که در این مرحله ممکن زیاد انسان ها زندگی خود از دست بده؟ دکتران نمیتونه که بیشتر این واکسین زیرا کشف عملی نمید؟
اگر بخاطر خب در گذشته ها وقتی که یک واکسین درست میکردن سالها را در بر میگرفت، اما بخاطر از این کار تکنولوژی پیش رفته میتونن زودتری را انجام بدن. اما واکسین، ساختن واکسین تنها ساختن واکسین نیست، او باید تطبیق شود بالای حیوانات، اول دیده شود که چی عوارض جانبی داره، چقدر کمک میکنه، آیا میتونه که ویروس از بین ببره یا نمیتونه، چه وقت میتونه که انسان پروتکت کنه کمک کنه در مقابل ویروس، و ای همش حداقل یک سال در بر میگیره. پیش از اون نمیتونن هیچ دوایی رو و هیچ واکسینی رو بر انسان ها تطبیق کنن، چون امکان داره که بسیار عوارض جانبی داشته باشه و عوارض جانبیش به مراتب خرابتر از فایدهش باشه. به اون خاطر باید سر از این زیادتر تحقیقات صورت بگیره و مطمئن شن که فایدهش زیادتر است از نقصش کرده. و در پولیش واکسین ها ویروس ها همیشه خود تغییر میتن، جین خود تغییر میتن و باید بتانن واکسین رو پیدا کنن که بتانه که کمک کنه در از بین بردن ویروس.
تشکر. از نظر شما مردم باید چی کنه که کدام کارا را باید انجام بدهد که به این ویروس مفتلا نشود؟
مردم امون نصیحت را که ابن سینا در وقتی که طاعون با آمده بود باید اون امور را تطبیق کنه، که ابن سینا گفته بود بهترین چیز که شما در خانه بشین، از نزدیک شدن به یکدیگر جلوگیری کنین و دستایتان را بشوین به صورت درست و میتونین که جلوگیری کنین از اینکه انفکشن را انتقال بدین. به خاطر از اینکه این ویروس تنها از طریق وقتی که بسیار آدم نزدیک به یکدیگر باشه میتونه انتقال کنه، وقتی مگه نفر که سلفه میکنه یا حرف میزنه یا اگه سلفه میکنه در یک سطح هم است که دست آدم به او میخوره و باز دست آدم در چشم خود بزن آدم یا در بینی خود بزن آدم میتونه واکسین انتقال میکنه. به او خاطر همون نصیحت ابن نای بلخی را آدم باید به گوش داشته باشه که او قرنا پیش گفته بود و حالی صد فیصد بیت میکنه در خانه بشینین، کوشش کنین که ناحق بیرون نبرین، از یک جا شدن با هم دیگر جلوگیری کنین، دستایتان رو خوب بشوین حداقل برای 20 ثانیه و دستایتان هم برای صابون بشوین، صابون و آب گرم بهترینش است و باید دیگان را نمیسته.
همچنان ماسک در مورد جلوگیری از ویروس فایده دارد و مردم باید ماسک را بپوشند؟
نظریات در مقابل ماسک، استفاده کردن ماسک زیاد فرق میکنند. بعضی ممالک میگه که بپوشین ماسک جلوگیری شه، اما WHO نظرش ایست که ماسک بر کسایی که مریض است خوب است که استفاده کنه و کسایی که مریض نیست ماسک استفاده نکنن، به خاطر از این که امی استفاده کردن ماسک بر انسان یک حس دروغی را میده که ما از انفکشن چیستم، انفکشن مرا نمیگیره و بی احتیاط میشه. و در پولیش ماسک آدم باید چی رقم استفاده میکنه آدم ماسک و چقدر زود باید آدم ماسک تبدیل کنه، چون ماسک نمیتونی او را به بسیار وقت طولانی بپوشی، باید ماسک به هر ساعت بعد باید تبدیل شد و ماسک نو پوشته شد. به او خاطر بیماناست پوشیدن ماسک و درست پوشیدن ماسک هم بسیار مهمه. مهم است که چی رقم باید پیشیده شود. اما فعلا WHO سرش کار میکنه که تصمیم بگیرن که آیا بگوین که بپوشادم ماسک یا نپوشم. من خودم شخصا ماسک نمیپوشم مگر اینکه مریض ببینم، وقتی که مریض میبینم ماسک او وقت باز ماسک می پوشیم و اما در غیر از او که من بیرون میرم و یا کار میرم من ماسک نمی پوشم و در فامیل هم هیچ کس ماسک نمی پوشم. او خاطر نمیتونم بر دیگران تجویز کنم که ماسک بپوشیم، فکر نکنم که اوقدر برزی که اگه درست پوشیده شد و خوب، اگه درست پوشیده نشد بیمان هست نقصان میکنه.
تشکر. اگر در مورد جلوگیری از انتقال این ویروس کمی صحبت کنی، گفته می شود که این ویروس با اقسام مختلف به خانه و همچنان به آدم انتقال می کنه، توسط بور، توسط کالا و توسط دیگه. در این مورد اگر برای هموطنان ما معلومات بدید که چه قسم از انتقال ویروس جلوگیری کنه؟
چون در اول گفتیم فرض میکنیم اگر شما از دو متر نزدیکتر به یک نفر باشین و او سرفه کنه یا عدسه بزنه یا دراپلتش، یعنی همون قطراتی که از گلونش میره آوی ویروس هست، میتونه در گلون در روی آدم بخوره یا در دست آدم یا در سای اکسخط دست آدم بخوره در او سطح و بعد آدم دست خود روی خود بزنه، امکان در آدم اینفکشن بگیره و در پالویش قطرات از این میتونه که در روی زمین هم بفته و به اون خاطر وقتی که دست یک مدت را در بر میگیره که او از بین بره، که میتونه که از 3 ساعت تا 72 ساعت است، بعد سطح فرق میکنه. مثلا اگر سطح آهنی باشه زیادتر زنده باقی میمانه، اما اگر در سطحی که تکه و چیزا کمتر زنده باقی زنده میمانه. به اون خاطر وقتی که شما در بیرون میگردین، چون در سطح سرک نمیفهمیم که چقدر نفر سرفه کرد، چقدر نفر عطسه زده و چی وقت چند دقیقه پیشتر از شما گذشته، امکان داره وقتی که شما میگردین به بوت شمایی در تماس میشه و شما رو انتقال میتین امروی بوتتان به خانه. به اون خاطر بهتر است که بوتهای خود آدم همیشه دهن دروازه بکشه و مطمئن شده آدم که وقتی که بوت هم میبره در جای درست دور از یعنی که بهش با کانتکت نباشنم بگذارش و دستای خودم باید پاک بشویه و بعد از او. و بعضی کسایی که مثلا اگر از مجبور بودن با مردم در کار نزدیک داشته باشن، باید که خانه آمدن بهتر است که کالای خودم تبدیل کنن، خود یک شاور بگیرن و بعد از او امره فامیل خود بیشینن. این رقم میتون آدم که اگر اندازه جلوگیری کنه از انتقال ویروس.
همچنان در مورد انتقال این ویروس از طریق مرده ها، یعنی کسی که فوت کنه با اثر این مریضی، گفته می شود که این ویروس از اونها انتقال می شود. علی باز نظریات نو است که میگه وقتی که کسی فوت کرد این میکروب هم میمره. در این مورد نظر شما چیست؟
هنوز ثابت نشده که انسان که فوت کرده ویروس به وجود به زودترین فرصت میموره، چون هنوز اجراد زنده است و ویروس به اونجا بسیار با آرامی زندگی خود میکنه. با اون خاطر وقتی که خب اگه انسان فوت میکنه در این شرایط، کوشش میکنه که کمترین نفر در جنازش باشه و قوام نزدیکترین فامیلش. با اون خاطر که مبادا انفکشن از اون انتقال کنه و حتی فعلا هنوز اجازه ندادن که کالب شکافی کنن کسایی را که از این مرض مردن، به خاطر از این که امکانات انتقال مرض وجود داره. به این خاطر بهتر است که آدم کوشش کنه که فاصله بگیره از این. جای تأسف است اما دیگر راهی وجود نداره و چون این ویزی بسیار زیاد نو است و شکل درست ندارن تمام معلومات که بگوین که دقیق بگوین که اینی کار میشه امکان داره که بکنین، اینی کار اجازه ندارین که بکنین. به او خاطر آدم باید زیاد کوشش خود کنه که بسیار احتیاط کنه.
بسیار تشکر. بازم در اخیر مینیسی دکتر و متخصص داخله، پیام شما برای همه مردم بخصوص با اوانا چی است؟
پیام ما یک بسیار کوتاه است و این است که کوشش کنین که فاصله تان با انسان ها با مردم فاصله تان نگاه کنین، از دو متر نزدیکتر با کسایی که در خانه زندگی میکنین میتونین که نزدیک باشین، اما با مردم دیگر دو متر فاصله تان نگاه کنین، دستای تان پاک بشین، غذای صحی بخورین و روز یک ساعت چی کنین، روز یک ساعت اکسرسایز کنین. زیاد فیسبوک و اخبار جگرخونی رو نشنوین، به خاطر از اینکه بسیاری از او دروغ است، بسیاری از او پروپاگاندای ناحق است. پناه خدا به خدا بگذاریم و کوشش کنیم که خدا نگاه کنیم از این مریضی بگانه چیز که میتنادم که.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر همایون ویدی متخصص امراض داخله از تشریحات و معلومات مفید شما. ابراز سپاس می نماییم، برای شما موفقیتای هرچی بیشتر می خواهیم.
زنده باشین و برای شما همچنان و خداوند جور و سرحال می داشته.
تشکر، خدافظ.
قدح به دستم گاه سبو با دوشم، گاه قدم با دستم، گاه سبو با دوشم، گاه سبو با دوشم. من مست می پرستم، من مست می پرستم، من رند بادنوشم، من مست می پرستم، من مست می پرستم، من رند بادنوشم. ایمن ز فکر و اقلام، ایمن ز فکر و اقلام، فارغ ز تای بگوشم، ایمن ز فکر و اقلام،